د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې قربانه فریده سیال ده. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. په پلازمینه کابل کې نن پنجشنبه د سږني ژمي لومړنۍ واوره ورېدله او د ښار پر سړکونو یې سپین څادر خپور کړ. له بلې خوا له بدخشان، تخار، هرات او نیمروز ولایتونو پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اټکل له مخې د واورې کچه له لسو تر پنځه شپېتو سانتي مترو پورې او د باران کچه به له لسو تر پنځه دېرش ملي مترو پورې وي. د راپورونو له مخې د سالنګ لویه لار هم د چهارشنبې ورځې له سهار راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، سره له دې چې سږنی ژمی نسبتا وچ و او د واورې او باران کچه په کې ټیټه اټکل شوې. خو د وریا دا څپه کېدای شي د ځینو سیمو خلک هیله من کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې کلکه غندنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او همداراز د نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست، د یوه چینایي وګړي په شمول اووه تنه ووژل شول. شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه بل چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو ویل شوي وو. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دغو کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملین، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي. شورا له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وویل چې د دې چاودنې د عواملو او څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیفخونو آزاد او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل روانه اونۍ د پاکستان له توقیفخونو یو سلو درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستانه شول. خبر پانه په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې بندیان وو او د دې ریاست لخوا د مرستو تر ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې ورمه ورځې خپور کړ وویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له یو لس لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر یو لکو پنځوس زرو ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو په ترڅ کې د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټولټال درې زره یو سلو اوولس کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا خپره شوه، دوه زره څلور سوه اووه ویشت بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او متحد ایالات چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو کې په وینا د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندور هڅه ده. د بېلابېلو اټکلونو له مخې د قربانیانو اصلي شمیر ښایي تر دې لوړ وي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو د فعالانو خبري بنسټ د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی د څلور زره پنځه سوه نولس کسانو مړینه تایید کړې او له نهو زرو ډېر نورې پېښې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده شه ملگری ملتون زما فو نظر که هایی
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملگری ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو. سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسو پروگرام د موزه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوو. په افغانستان کې سور ژمی د یو نړیوالو ادارو په ځلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شریم رسته اړه دي او دوی سره باید مرسته وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلوه د نامنې تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او ورسره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې روسیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا درنه د افغانستان سره باندې که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلې همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلې دي او نورو سیمو ته تللې دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربېره دا چې د غندړیوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دي واقعا درنه د افغانستان سره روان دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرې خود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسې فکر کوم نظر صاحب تاسو سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې او همدارنګه خپل افغانان هم چې کله موږ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوو شکایتونه کوي چې ژمی سخت ده، کافي خواړه نشته، د قیمتي ده په بازارونو کې او همدارنګه بشري مرستې هم په افغانستان کې لکه څنګه چې پخاوي اوس له خلکو سره نه کېږي. تاسو د تغذیه په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي او ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړه ډېر کیږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډېر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا نسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نمومي. دا چې خل کم خواړه خوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنه د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایې او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي، او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمونږ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولي، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمونږ استاد د ژوند لپاره لکه د تیلو په څیر حرکت، انرژي او مونږ ته خوځښت چلاکي انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوي اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولي. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هرې کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانی ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دې نه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوي خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم: تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوي، بلکې ډیر ارزانه خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګراني کو، خوندور کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل، به به ډیر خلګي، خو کما ذهن کې وته ځای ورنکو، خواړه به ډیر بد وي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم، هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ لري. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکلز یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په واسطه له منځه وړي او زموږ جلد، زموږ بدن د غیر خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپي دي چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاک دی. دا مې په دې خاطر لږ د مشاله ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضې پښتنو ته هم ځواب ورکړم. که چېرته یو په دسترخوان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولۍ بولو، تاسې ته به معلومات وي چې نن سبا دا په افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بورې دې یا یو منی 200-300 افغاني قیمت لري. کدا 200-300 افغاني پورې وي، منګي که و کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې د یو کیلو قیمت ممکن د فامیل خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو کچی ته یو کیلو شولۍ ریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولي، دا پکې واچولې شي، دای پروتین شو، وریجی موږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لیګازر کې واچول شي یا د کډول کې واچول شي، دا بشپړ خواړه شو. موږ چې یو د وچ ډوډۍ سره سخت مینه لرو ډیر معتادین یو کو نفر کورنی وی او دې جوړې ډوړې واخلی یو فل سروي خو پي شي خدا کوم خواړه چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا افغانۍ پورې دې باندې مصرف راځي چې بش پر پروتین لري ډیر مناسب ویتامین ای ویتامین سی لري.
یعنی ډاکټر صاحب وبخښه خبرو کې مداخله کوم یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریان مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د ډېر کم احتمال چې په افغانستان کې څوک د لوګي د لاسه مرشي
بالکل هم دا خبره ده. اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدونه کې اخلي دا په ټول ژمي کې خار کورنۍ کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابېږي ټول ژمي کې او خو ویټامین ای ویټامین سی لري او ډېر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 تر 80 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه څلور نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلې تریل او خوړو کې واچي همدارنګه اوریږي کور کې ساتل کېږي ارزانه دي خرابېږي نه د کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کېږي د دې تر څنګه وی شوی کنه خود شو کلو بیا شو نو دلته ډیره خلک چې فکر کوي چې یوازې هم دا غوخه ده چې انسان باید ژوندۍ پرې وساتل شي او یا قیمتي خوړې دي چې موږ تاسو سیله وریجی بولو چې ډېر قیمته دي یا وچه ډوډۍ ده چې د بیلابیلو هیوادونو منځ راځي سبو سم پکې نشته د کیفیت له نظره مخکته دي اصلا وچه ډوډۍ د سخان نه لري کوي همدغه شولې وریجو کې مې واچو یو غیر دغه سبزیجات چې واچوي دا د بدن اړتیا پوره کوي سرته دي چې دي ته بعضي خلک کوي شي توانی ونه لسیږي خو هادي اقل کارسو کمزور اقتصاد می یو هدف ولې داخسته شو بالکل صاف خبره سمره چې دولګي نه په افغانستان کې ان شاء الله صبح نمر کیږي ځکه الحمدلله چې ډیرې دغه خواړه ارزي کې د لاسرسي وړ دي او خلکو توان ممکن ترې هدا ته ورسیږي
مننه کور ودان لودین صاحب ک تاسو وخت لري سره پات شي کنه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به یوازې پام دی 15 زخو کې هستي کور مودان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واوریدلې دودیال صاحب کته ستا راشه ما لکسنګ چې لودین صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې بیلابیل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او که چېرته په نړیوالو ادارو باندې دغه بودیجې کې څه هم کمی شوې دي خو که دوی وکولی شي ډېره قدیم رسم افغاني کورنۍ سره چې یو پنځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډېر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
څه ټول ما خپل سلامونه سلامات باندې کوم ډاکټر صاحب لودین ډېر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه وویل چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي دغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دي نه روحي ضعیف به یې کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته بیکاري بله موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي بله موسمي وزګاري ده یو شمېر خلک به ممکن په ووري او مني کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښه وي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي مارکیټونه وي تجارت د ګرونق کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي یو شمېر نور بیا یې می پوهسم که د کمکاری سره مخامر شي. کمکاری هم هغه د یو څو کار کوي پوره خواري کوي او حتی د لس ساعتونو دولس ساعتونو، اما د ده مزد دومره نه وي چې د ته کفایت وشي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري او زیاته چې واقع کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې واقع کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات و کومکونه و لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگي مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور رااضافه شي، یو دوه نور ایري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې موږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلان ګذاري وایو. او د دغه پلان ګذاري یوه تجربه موږ لرو د 1315 شمسي کال نه تر 1551 کلونو پورې. منګه ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل، هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250-350 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا خوشتېپا او د لارې او د حلقوي سړک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دې نه چې څومره وروسته هغه به نه حسابو، د خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زموږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاری ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره موږ د موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډیر واضح دي. زه په سیاست کې ډیر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولای چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نشو کړی، را جذب نشو کړی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زموږ باعث دې ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي او دنیا هم نور مخ واړي. دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، جدي نور اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بیرته را ګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بیرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه بله تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تېرو شلو کلونو کې یو له هغو زونونو چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وي، او له کلونو چې طالبان واک ته رسېدلې دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهده دي. او په دغه تېرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل. خلک له سیمونه وکوچېدل نورو ځایونو ته لاړو ترڅو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسې سره د دې سیمې حال شریک کړئ، په ژمي کې څه حال دی، ځوانان یې په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړي توګه جنوب زونه له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوې ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنی ډېر اضطراب کې دی، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه برنی یا باوری ورته وایي چې دا په مځکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېز شته، د وچکالۍ اغېز ثابت دي، په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسې په راپور کې وویل، یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یو خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده. خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي یا هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي. خو د ولسوالۍ خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې بندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېدي یا وړاندې کېدي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري. حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کېده، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدوار یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې. په دغه برخه کې
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ داسې ځانګړې پروژه شته ده؟
بلې شته. د واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لویې لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو. هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لویې لارې به د ورښتونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک بې له قحطۍ سره، خلک بې له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو، چې د همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اتو ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د توري بند ګټ اخیستنې ته وسپارل شو.
عمري صاحب، دغه کارونه نړیوالې موسسې کې که د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېره برخه د حکومت ده، حکومت پیسې دي. نړیوالې موسسې هم په دې برخه کې تر حده کار کړی ده، د وړو چکډیمونو په جوړولو کې، ځینو برخو کې دغه کلینیکونو ته د
برښنا او دغه امکانات په برابرولو کې نړیوال مؤسسات هم لګیا دي کار کوي. خو په عموم کې که د سړک یادونه وسو یا که د نور دین پروژې یادونه وسو د پدې کې ډېر وړاندې د حکومت
مننه عمري صاحب کورمدان بیرته در ترګرځم. دودیال صاحب تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایدارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو. کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافیزي یو لو هغه کسانو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسي جوړونو کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېرې خپرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده، یعنی دغه پرمختګونه هم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پتانسیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نور هیوادونو کې د دومره کلونه وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبوه سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبوه سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې ماکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یا څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي. اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني، دا لله الحمد دغه رفع شوه، نوره ناامني نشته ده. اما د مقرراتو، د لایسنسونو، د بیمې، د مالی مؤسساتو، بانکي خدماتو د دیو مشکل لاشته. دې ته مونږ په اقتصاد کې احساسي امنیت وایو. لا هم خصوصي سکتور د احساسي امنیت د خوانه مطمئن نه ده. دا نو بیا اړه نیسي دولت پورې چې دولت دوی ته ډاډ ورکړي د مقرراتو، لوایحو او هغه قوانین چې دوی حمایه کوي او د دوی کارونه د خنډ او د تشویش او ستونزو سره نه مخابه کوي. دا نو بیا لوی ماحول لري. دا یوازې دا کفایت نه کوي چې په کاغذ باندې قانون ولیکي او دوی ته یو صنعتي پارک برابر کړي او بس. لوی ماحول دا معنی چې دوی به نو دا خو اقتصاد ته بیا دا خو روابط دي، دلته روابط بیا ضرورت کې بانکي خدمات لري. اما اوس متاسفانه بانکي خدمات موږ ګورو چې مشکل لات لاشته ده. نو دلته ورسته دولت وظیفه ده چې بیرته بانکي سکتور هغه سي فعال کی لکه چې کاله مخکې چې وو. دا بل خبره بیا دته بیا هم د فعالیتونو ده چې یو شمېر سهولتونه، هغه سهولتونه چې ډېر مصارف نه غواړي ولی باید موجود وي په اختیار د سرمایه ګذار کې وي. مګر تر اوسه پورې دغه زموږ ځوانان چې دي دوی فقط دوه ورځې زده کړي چې مکتب ته ځي او دولسم نه فارغ شي، هغه کیفیت خو یو خوا پرېږدي تعلیم دولسم نه فارغ شي دا شهادتنامه راوړي پوهنتونو ته او پوهنتونو کې بیا څلور کاله مصروف وي په دې تمه چې یو حکومتي دفتر کې به کینی صادره او وارده او دا به کوي. دا خو نه کیږي، په دې باندې خو اقتصاد نه حل کیږي. مونږ ته دولسم صنف ضرور نه ده، نه فاکولته ضرور ده. مونږ ته هغه ځوان په کار ده چې صنعت سواد ولري ولی ښه نجار واوسي، د برقي مسایلو په ترمیمولو باندې پوه شي، ښه خیاط واوسي، ښه سلماني، ښه حمام وچلولی شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري، هجاري کې دکسره تکړه واوسي. او نن ورځ د تیګې اقتصاد دا په اقتصاد کې او بحث د تیګې اقتصاد کم له کمه دوی بعضې خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تیر کال مني کې
دودیان صاحب په بخښنې سره دغلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې، چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځي، ارزښت بیخي کم شوی دی اوس، خو بیا هم ځوانان علاقه مندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لڅ ګوري آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام نه چانه ده؟
دا یو سروفي عامل هم لري متاسفانه. په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي، زموږ خلک وایي ولاد هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي، او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي، تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي، هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرام ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم، دا درسونه د هغه نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وری به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم، کاته به مې چلو قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم، بیا به ورغلم نوبت به نه و. او دا بل اخر په یو شکل نوبت چې ونیو، دته به ویل چې ورور زه تا ته څو وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي، نو دا به راته ویل چې زه خو تر لسو یوولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خدا عاید د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو، ما موټر نه درلود، یو بایسکل مې نه درلود، اما د تر ما نو موټر هم ښه درلودلې، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم، یوه هم را ته ویلي والله بښنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده، بلې همدغسې بل همدغسې. نو دوی دغه خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول د مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره ده، دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه عمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یم نو پته هیڅ څه احتیاج ده. د نقطې ته کوم دا کلانکاری او دا هوایی دا زموږ ځوانانو کې څه شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره دا عین هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله، او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه راکول، هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به یې حقوق او سیاست منل. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلی چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنه نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څېړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه، نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي پکار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده، فضل د خدای د لوی هیواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی، دا ملامتي باید ومنو. متاسفانه داسې یو واقعیت
مننه د دیال صاحب کور ودان. عمر صاحب که تاسو ته همدغې پوښتنه کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، هلته هم علاقه مندي د ځوانانو ډېر همدغه حقوق او سیاسي علوم او دې ورته داسې پوانزی یا پانتونونه چې هغه مسلکی زده کړې پکې ډېرې نه وي، دا کارونه کوي که نه هغه مسلکی ځوانان لرو؟
بله، د په دې ځون کې په جنوب ځون کې هم وزیر تعالی چې دغه په ډېره کې حقوق او سیاسي علومو پوهنځیو دغه برخو ته توجه زیاته ده، خو بیا هم موږ دلته مسلکي کدرونه هم لرو په دې وروستیو کې، یعنی د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخو ته هم توجه شوې ده. ولې یو ستونزه چې کلونه کلونه دغه وضعیت ده، دغه د ښوونځیو په دوره کې د کیفیت بهر ده چې دغه برخې ته باید پام وشي، دغه برخې ته لاسنګ چې کار دغه توجه نه ده شوی. کله چې
عمر صاحب وبخې ستاسو خبرې قطع کوم، په بخښنې سره چې تاسو د ښوونځیو ستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلار یې په دهقاني کوي، کرنه کوي، او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي. داسې خلک شته، یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ویلی وي که چېرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده یا که نه. داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی، لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخ وي.
بله، نه اوس تر یو حده پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په ولایت کې ګورو، یا بالخصوص پر دابل کې دوایم، ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی واخېده، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي، یا په اصطلاح په دغه چارو باندې شي یو مسلکي کار شي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د مؤسساتو له لارې هم، د غیر دولتي مؤسساتو له لارې هم، د دایرتي هغه شپږ میاشتنۍ د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانې چې ورکول شوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې ده، د برېښنا جوړونې ده، دغه د برقو، دغه د مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له پوهنځیو سره ډېره وه، چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوسوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي، او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی فنا په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملا هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څو وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه شروع کړي دي، او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده، او خلک کار ورته کوي. ځکه لوی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسي دي، یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ولتی دارا چې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجنیران چې په دغه سې نورو برخې کې یا محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن وي او محاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، په هغه وخت کې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته درمنځ شوی ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی او سوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی، بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په موخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه ورسره وو، اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې که دوی خواري وکړي د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي، او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي، یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي، او ځوانانو نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه کوروادانو مری صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لرې نه شو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست، لکل نش طالبان وقت رسیدلی دی نړیواله ادارې ملګری ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کوي. بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیایي کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت خلکو ته د مرستې د نه رسېدو همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه، د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شوي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او دا خلک په هر رژیم کې بې توجه، هغوی تر ډېر حده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستله د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي، یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته یې ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانی کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده، اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوي. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده دپاره یو نوی سرمایه ګذاري ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 8 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هېڅوک نشي ویلی، څوک نشي ویلی، نه د دیني لحاظه، نه د وجداني اخلاقي لحاظه، نه د بشري لحاظه، نه د ملي مسؤلیت په لحاظه د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپتلاش کې دي. یو چې پاتې ده، دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وځي. او موږ به 100 کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 50 کلونو یا 60 کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي. ډېره بده راتلونکې ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي، اوس هم ډېره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي، متاسفانه.
مننه. تاسو ته راځم عمر صاحب کته سره ته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استي هغه ځون کې ځوانان ګوري همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلې دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروف دي. فکر کوي د خپل خلک په د حکومت له خوا په کومه مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کومه مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخه یو څه ونیسي یا ځوانان وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي؟ دا وړتیا هلته په خلکو کې شته. فکر کوم د عمر صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. اړیکه یې پرې ده. دودیان صاحب کوم دغه پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ. یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو، دا وړتیا شته په افغانانو کې؟
د څه شو یو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
پسند کړي؟ ولنه دا وړ کاروبارونه نو څه هم موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي تشبثات وایو. کلیوالي تشبثات ته د چرګانو روزنده، د شاتو مچۍ روزنده، دغه د وریښم او تولید، دغه ټوکري جوړول، د ګلم جوړول، د لیمچي جوړول، دا د افغانستان کې دا ډېره ښه سابقه لري. موږ خپل اقتصاد مقدس نه واردول او دا صحت هم ډیر خېږي. دغه پوزه یو، دغه ټوکرې یو، دا د نظر میسي لوخو ته او پلاستیکی لوخو ته، دا ډیر چې سیدي او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده. دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرګان روزي. زه پرون ما د افغانستان تورته کارکو مرز وای ګودنه د دې فارم د او د بلغاریای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی ده. دا ګودنه یا د مرز، دا مرز نه لري د چرګانو په شان، ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامیږي، بلکې یو چمن غوندي یو د ساحه دا د ونو بوټو کبل د دې پړو نم تک ځکی قیمتي دانه نه غوړي او د دې اګي دومره قیمته دي شوړي وړي اګي دي. نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې زموږ خلک باندې مصروف شي. دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري؟ دا زموږ سالف کې چي دي او په خوځ موږ وطن کې وو کلالان وو او دغه د ګړي وبو چي دي د خټو د ګړي دي ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوجین کاشکې دا خبره کړې وای دې ته خام یو بو وایو. دا د انسان دی وجود پاره ضرور دي دا سی دي او دا چې پر شیشه یي لوخو پلاستیکی لوخو په دې کې را اخلو دا دې ته پخې وبوي. نو یو خو خام یو پخې وبو هغه دي چې موږ په ور هغه کړی، بلې دا طبي استفاده هغه وبو چې په خټینو لوخو کې ساتل شوی راخل شوی. اما موږ کولای شو سقوط کړل او خلک په باندې شرمېږي. اوس موږ خلک په ځای نه اخلي، نیمځای نه اخلي، ګلمونه نه اخلي، د خټو لوښي دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو، اقتصاد هم سره خراب شو. مګر په هرات کې دغه وسم د وریښم تولید امکانات لرو، هغه د خلکو وریښم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو. دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر، خو مخکې ما په خپل هلته ولیدل هرات کې دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده. هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده، ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د وریښمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري. پکتیا په دې ځایونو کې موږ د مزري او د لکټو د دغو د ټوکریو دغه څه په کندهار کې دغه ګڼو اوبدل دا شته اوس هم شته ده چلیږي. نو دا ټول هغه تشبثات چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو دپاره چې په دغه سطحه باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي، اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونو باندې کوشي او د دوی محصول موږ راوړو ښارونو کې خرڅ کړو. څوک وایي چې کلالي محصولات نه خرڅېږي؟ بالکل خرڅېږي. څوک وایي چې پوزه او ټوکرې او دا نه خرڅېږي؟ بالکل ښه بازار لري. دغسې هم موږ تاسو ته د چرګانو هګۍ وګورو او د چرګانو غوښه، دغسې هم شات، د مچۍ روزنې امکانات موږ لرو. د یوازې د پټي کرل نه د زراعت، زراعت ډېرې برخې لري اوس، څو رشتې لري. یوه به اګرانوي غنم و جوار و دا بغی بل رشته هرچی کچر ده چه اغا رقم رقم گلان دی باغون دی میوی دی میوادار باغون چه دا وست متراکم باغون ورسه ویو تاسو باوره و که دا اغا وست منگه دا اغا گرم سیمی که چه اوبه هم وچکالی ده پا دیه که منگه دی خورما دی باغون و دمر امکانات لرو گوری په عربستان وچ زمکه ده او دا اغا شگه و خوره هم چه دا مال اما زمنګ دې جنوبی ولایتونو شګه او خاوره چې د مالګینه نه ده د خرما لپاره د نوی ورایټګان شرغلی په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکی او ډېر اوبه هم نه غواړي دغه چې د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکی یعنی زود ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ وادر ور نه کړو توجه مرته ونه کړله مونږه خلک دا د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو پېژني ثواب دې وګټي قوم څنګه ده قوم کې غرونه ډېره بده تیګه لري توره تیګه لري اما دوی په همغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولوي چې ان تر افغانستانه هم رالیږي یو وخت کې ما دا دوه دېرش درې دېرش ما دغه د غوګل فرخت چپتیارو په دیزی کې دشتې ځمکې دي اوبه دي اما ډېرې بهترینه نرمه ځمکه ده تیګه نه ده لکه د قوم په شان هم نه ده نه لکه د عرب په شان هم نه ده عجبه خوږه او نرمه خاوره ده ما شاګردان ویل چې دغلته خرما کېدی شي دوی داسې حیران را ته وکتل دوی فکر کوو چې خرما یعنې د عربستان سعودي د مکې معظمې نه به راځي یو بل ځای کې به نه وي او که بل ځای کې کېږي سخته ګناه به وي دا والا نو دومره نابلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه ښکاره کېدله اوس ښه شوله دا خلک پوه شو چې خرما یوه هنه ده یوه میوه ده او یې کرل نه ګناه شته لازمي ثواب هم دی کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته هغې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګزار ټول سست پاتې دي تنبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه سره نشي وسلېدلی وخت هم پای ته رسېدلی اورېدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه دیوي سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو له سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
ra لاندی مکپ لوایا پلاس کی دس رو گولو بنچے